د ازادې رادیو مخامنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت پر ورکشاپ وسلوال برید پای ته رسیدلی، نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
د ملي امنیت شورا وی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د هیواد پر وضعیت تاثیر نه کوي. په هرات کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې پر روانو څو ورځو کې په قطر کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ملي امنیت شورا وی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا د پوځ وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر 2500 تر کم شوی دی. د ملي امنیت شورا وین رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل
د امریکایي ځواکونو لیږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفي اغیز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږ نوي سلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
د امریکا ولسمشر څو میاشتې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې 4 انتحاري حمله کوونکي وژل شوي. جنرال فرید مشال نن رسنیو ته ویل په دې پیښه کې نن سهار شوی د دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي.
خاص کې تاسو کوماندو ځواکونه او ملي ځواکونه مشترک ټیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو ته د سرکوبسو چې سلونه عملاً په میدان پاتې تاکه چې مخته دی چې نور هغه مهم نوشان دي ځای پر ځای کړي یا خونسای کړي د زمانګیرې چې څو یې لږ وخت ونیوي خونسازازي د نورو مهینو وه.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو یو ویان معرفي کوي د دې حملې مسؤلیت منلی او د لسګونو سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. په هرات کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او یو لس نور کسان ټپیان شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي د هرات اسلام کلا پر لار دا پیښه نن هغه وخت وسوه چې له سیمې د امنیتي ځواکونو یو کاروان په تیرېدو و. بلخوا د هرات د روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا قدس آباد سیمه په مربوطاتو کې لپیخې ورسته د څلور کوچنیانو څلور خزو او درې نارینه په ګډون یو لسټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شي. له بده مرغه یو ځله خسا مړه شوې ده.
د پیشي مسؤلیت چا نه دی منلی. 203 تندر قل اردو په لوګر کې د دریو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومند نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلولو غوښتل په برکې برک ولسوالۍ کې تیر شپه پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلولو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
وسلولو طالبانو څنې دی ویلي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلامیا کې ویلي چې د همکارۍ دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په خبره د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز هیئت د یوې اونۍ لپاره چک ته په سفر کې په دې برخه کې پر همکاریو او د تخنیکي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وکړې. د ایران سپایي پاسداران انقلاب نن د جنگي کشتیو ضد بالستیک توغندیو د توغولو لپاره د خپلو پوځي تمریناتو دویمه او وروستۍ مرحله عملي کړه. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړی دغه توغندي د هند په سمندر کې پر یو فرضي هدف ویشتل شوی. په ویډیوي تصویرو کې ښکاري دوه توغندي پر یو هدف چې دولتي تلویزیون د دشمن فرضي جنگي کشتی بللي له 1300 کیلومتره فاصله ویشتل شوی دی. د ایران د دغو پوځي تمریناتو لومړۍ مرحله پرون عملي سوه او دا تمرینات په داسل کې کیږي چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله پر ایران د امریکا فشارونه زیات شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی تم کیږي هواد پر روانو ورځو کې په قطر کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. په 2018 میلادي کال کې د سعودي عربستان ترڅنګ متحده عرب امارات او بحرین او مصر د ټوریزم د ملاتړ په تور له قطر سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې وځندولې. قطر چې دغه دول تورونه رد کړي ویلي و دا اقدام د ملي حاکمیت د کمزوري کولو لپاره سوی دی. سعودي عربستان یو لس ورځې مخکې ویلي و چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ د عربي ټولنې د پیاوړتیا او د اختلافونو د حل لپاره قطر ته یو هیات لیږلې دی. سعودي عربستان او قطر اوس د یو بل په وړاندې خپل هوایي حریمونه پرانیستي او ځینې الوتنې له سره پیل سوي دي. او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي انتخاباتو کې آرمین لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکه. نن د ګوند د مشرتابه لپاره ټاکنې په داسل کې وسوې چې صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې د ګوند له مشرۍ لاس اخلي. لاشت تر بریالي کېدو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ګوند به پر روانو محلي ټاکنو کې د صدر اعظم موقف خوندي وساتي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. هرات اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان راک د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باوري چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو پر ورکشاپ جګړه او تصفیوي عملیات د بریدګرو په وجل کې دوه سره پای ته ورسېدل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغان دولت د مرکچی پلاوي څو ناسوب غړي هم دوحې ته رسېدلي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي ځینې محدود غړي چې د ستونزو له امله دوحې ته نه و راغلي ټول دوحې ته رسېدلي دي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې لسګونه لاریون کوونکو نن د ټولو دولتي مامورینو لپاره د انډول معاشونو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا حکومت پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر یو شمیر نورو تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول. دا ازادي راډیو د پام کړی د خبرونې لمړی موضوع ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ جګړه او تصفیوي عملیات د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېدل. د دې ولایت د امنیت امر فرید احمد مشال وایي په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او افغان پوځیانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو دی ولاریون په ترس کې د خپل ماشونو دی او شان کې دوه غوښتنه وکړه.
قدر منوریدونکو دا راپور چې د سوې یو برخه واورېده د همدې خبرونه په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې د کندهار د حمله په اړه راپور واورئ.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو دی ولاریون.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د راپور نشر ته چمتو کیږي. خو له هغه مخکې یو بل راپور ته ساسو پام راوړم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسېدلي دي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې د دوی د مرکچی پلاوي مشر او غړی لا پخوا په دوحه کې دی او حاضر دی. لتیرو لس ورځ را په دی خوا په دوحه کې د بین الافغانی خبرو دوهمه مرحله پیل شوی خو ښکاري چې پرمختګ پکې نشته. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لتیرو لس ورځ را په دی خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغانی دویم پړاو مذاکرات پیل شوی، د د راپورونو لمخه تر اوسه دواړو خواوو یوازې یو مقدماتي او یو فنی ناسته کړی ده. که څه هم د ناستو د ځان پاړه تر اوسه کره معلومات نسته، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دولت د مرکچی پلاوی محدود شمیر غیر حاضر غړي هم دا محل دوهې ته رسیدلي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوهې ته نه وو راغلي، اوس ټول دوهې ته رسیدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی.
په قطر کې به خبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل ممکن د نن ورځې تر پایه یو ځل بیا دواړه ډلې په خپلو کې ناسته ولري. همدې سرچینې تایید کړه چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غیر حاضر غړي هم دوهې ته رسیدلي دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم مذاکراتو ته چمتو دي. د دغه ډلې د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مرکچی ټیم رئیس او د اسلامي امارت سیاسي معاون او د دفتر رئیس هم حاضر دي، خو ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د نن ناستې په اړه لا پرېکړه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل شوې چې له څلورو میاشتو مذاکراتو وروسته دواړه خواوې د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسېدل. که څه هم په دوحه کې د سولې له دویم پړاو خبرو د افغانانو تمه ده وه چې اوربند به ټینګ سي، خو لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په لوړه کچه روان دی. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافر ویلي دي چې متحده ایالات ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو او د اوربان غوښتونکي ده، خو په همدې وضعیت کې بیا د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راښکته کړی. ناټو بیا د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې سلامشورې په برخه کې د دوی دریځ نه دی بدل سوی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکو میاشتو کې به شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل شتون وارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کندهار د نننۍ حمله په اړه جزئیات واوري. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ جګړه او تصفیه عملیات د بریدګرو په وشل کې دوسر پای ته رسیدلی دي. چارواکي وایي چې په دې برید کې ګډونوال څلور وړه بریدګر د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي او دوه کسه ټپیان دي.
د کندهار د امان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په غزیدلی سړک د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ یو ودانۍ تر موټر بم چاودنې وروسته 15 ساعته جګړه د څلورو بریدګرو په وشل کې دوسر پای ته ورسیده. د کندهار د امنیت امیر فرید احمد مشال وی په دې بریټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوختی. مشال وی یوازې دوه کسه په دې پیښه کې ټپیان شوې دي.
مکار دښمن نن د خپل ځاپ اخیری نقطه بیا ښکارا کړه چې د امنیتي ملي یو ورکشاپ چالت امنیتي کتابتون زموږ موجود نه دی، صرف یو ورکشاپ موجود و. پر او پنځوس دقیقې باندې د موټر بم حمله وکړه او همزمان یې درو نور انتحاریانو په وسیله جنګ ونښلوي. خوشبختانه چې امنیتي او دفاعي ځواکو ته یو نفر زخمی لرو، یو نفر بل د ورکشاپ څخه زخمی لرو، چې جمله دوه نفره کېږي، نور تلفات شي نه لرو.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي هم د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغه بریټ کې چاته زیان نه دی اوخته او بریټګر هدف ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. طالبانو بیا د بریټ مسولیت منلې، ویلي دي چې په ډیر شپیر افغان پوځیانو ته مرګ جوړ بلاړولې ده. د دې ډلې وین قاری یوسف احمدی رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو دغه بریټ د هغه هوایی بمباری او ځمکني عملیاتو د غچ اخیستنې په ځواب کې کړی چې موده وړاندې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د وژل کېدو لامل شول. له دې سره هم مهاله نن په کابل او لغمان کې چاودنو هم د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات اړولي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د کابل پوهنتون اړوند درې مناحیه کې د ماين چاودنې له عمله د ملي پولیسو دوه منسوبین وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او په لغمان کې به امنیتي منسوبین وای د ماين چاودنې دوه پولیس او درې ملکیان ټپيان کړی دی. د دې ترڅنګ له گاوند ولایت ننګرهار څخه هم د دوه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ماين چاودنې پیښې او هدفي وژنې ډېر شوي او ورسره جګړو او بریدونه هم زور اخیستی چې د دغه هیواد اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې کومه تګلاره نشته. د دې وزارت نشراتي معین شیوا شرق ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو د دې په خبره اوس په دې هڅه کې دی چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې په تیره په کندوز ولایت کې پرون یو شمیر لمونځ کوونکو چې ویلې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو څخه موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ. د مسؤلینو په وینا برید کوونکو د دې راډیو ټول وسایل ورمات کړي دي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حمله کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جماعت د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کم اثر یا کم موضوع چې د اقل د مونږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسۍ نه تلی و د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه ما هلته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پېښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوری دا دی چې دا کار سم نه دی. پرس کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي. د مخنیوي لارې حمله او یا هم يرغل نه دی. کدای سول چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې شکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څېړنی وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرک ازادۍ راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسنۍ عالی شورا د پالیسي نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسنۍ او نهادونو ته ولېږل چې خپل نظر ځای به ځای وکړي، خپل نظر ورکړي. ژر تر ژره زه فکر کوم دا د پالیسي نشرات اسناد په مراحل کېږي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منځپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی. خو د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره باید له خبریالانو او رسنیو سره په همغږۍ جوړ شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 14 لمریز مالی کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد کړ. د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صفای وای هغه اصلاحات چې ولسی جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په پام کې نه دي نیول شوي. همدا لامل شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شو. له بلې خوا په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر کومه چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي نو بودیجه دې نه تاییدوي. نور حال له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکو یو غړی پیمان نظامی ازادي رادیو ته وویل د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرښه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي خوونکي او د امنیتی بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وای په دولتي دارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 14 لمریز کال بودیجې سند د یو لړستونزو له امله چې یو هم د دولتي کارکونکو د معاشونو همشان نه کیدل و رد کړه. په دې جرګه کې د مالی چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې پخوا وړاندې کړي وو په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمخ هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې یو شان شي. د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي وو چې د وزارتونو نور دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2 لک پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي.
په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ 400 افغان زدکونکو ته د لوړو زدکړو بورسونه ورکړي. د دې بنسټ چارواکي وایي د بورسیه د افغان ترک ښوونځیو زدکونکو او د نورو افغان زدکونکو لپاره ځانګړي شوي چې 80% د دغو ورکړل شویو بورسیو لګښت د ترکیه دولت ورکوي. له دې بورسیو برخمن زدکونکي وایي چې افغان ځوانان به د زدکړو په برخه کې روخانه برخلیک ولري.
په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ 400 افغان زدکونکو ته د لوړو زده کړو بورسي ورکړي. نو لاسکلان برکت الله چې دغه بورسي لاره ترکیه ته د انجینری رشته کې د زده کړو لپاره روان دی وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې په انده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي لیاو لړ امتحانونو وروسته دغه بورسیه ته بریالی سوای دی. نولس کلن مرجان هم د ترکیه د پوهنې بنسټ د ورکړل سویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من ای است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله ده چې په ترکیه کې له زده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو او بلاخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستر خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې پر اتلونکو کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي رادیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیز کې زمينه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ واجمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. د همدې لپاره دغو افغان زده کوونکو ته بورسی ورکړي او همدا یې هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړې وکړي.
زمینی تحصیلات بهتر برای دانش آموزای افغانستانی است.
کاغله پارساوی د دغو 400 بورسونو اتیا سلنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکو پرې کوي. د ښاغلي پارسا په خبره دغه ورکړل سوي بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نورو افغان ځوانانو ته ورکول سوي دي. په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ په خبره یا د بورسې په بیلابیلو رشتو کې لکه طب انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نورو رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه مو کړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوختي.
ستاسو له پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نه ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. ورور
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټول افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
چار زبلایم له زابل څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لارې برابرې کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار 4 ساعته یا 5 ساعته ول، اوس 8 ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دا رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال ځان څخه څخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه زیر تر زیره لښته برابر کړي. مننه.
زو د لوی لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرمه. هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې د دې شنو اګي ټوله پمځکه کې ختم شي. کدي چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا سیواب را وسو په غدي خاور یا ایره وشند چې هغه پیویل شي چې د دې چلی خشبه پتیره شي. د اګي د دې ملخانو اګي د دې اټ شي د دې مرزا اګي چې د بس کدی شینو بس ورور دغه ټول ختمی اخ په اول شپه باندې ختمی چې اخ په تیر سي مقصد دغه دغه د ګټه خبره ده. کوبنه شو ور کوله جواب را وسو خاور اراده په هغه ونه کې وشیندي چې ویلې سی بس هم ځکه یخونی سي بس ورور د مرزونه ختم سي. نور وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادۍ رادیو د ماخمنې خبری مجلې ورستۍ برخې تر ورسېدو ورستۍ راپور واوري. د امریکا حکومت پر یو شمېر نورو شرکتونو د ایران په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو شرکتونو د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې کولې. اسمت څروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د بیړی چلونې د بندیزونو د سرغړونې په تړاو د چینایي، هانګ کانګي او ایرانی شرکتونو په شمول یو شمېر کمپنۍ او کسان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د بندنوي چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل و هیوادونه او دوه تنې د ایران د بیړی چلونې له شرکت سره د همکاري په خاطر تحریم کړی دي. د دغو کسانو په منځ کې د ایران د بیړی چلونې د شرکت رئیس محمد رضا خیابانی مدرس او د ایران د مبارکه پولادو شرکت د اجرایی رئیس حمید رضا عظیمیان نمونه هم لیدل کیږي. پر دواړو شرکتونو مخکله د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوی وو. د امریکا د خزانه وزارت همداراست د ایران ترانسفو او ترانسفورماتور په نومونو ایرانی شرکتونه د چین د ژبانګیان او یو اماراتی شرکت سره تحریم کړی دي. امریکا په دغو شرکتونو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې د ایران په وړاندې د امریکا بندیزونه نه رعایت کړي. امریکا دا نوي بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د ډانلډ ترامپ د ولسمشۍ دورې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ښاغلی ترامپ په تیرو څلورو کلونو کې د ایران په وړاندې سخت دریز غوړه کړی او تیر کال د ایران او سترو قدرتونو له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول ووت. ترامپ له موافقې څخه وتلو وروسته پر ایران پراخ بندیزونه اعلان کړل. د امریکا بندیزونه سبب شول چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني پیسو ریال ارزش په بیساري ډول ولویږي او ایران د تیلو د صادراتو له درکه له میلیارډونو ډالرو بې برخې شي.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې چې البته د نن ورځې د خبرونو او وروستۍ نیم ساعت خبري مجله ده، ستار فروخ ستاسو کوربه دی. فروخ صاحب،